السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. لن خبرونه د اسلامي همکاریو د سازمان استاجیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استاجی طارق علي بخي او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤل جمال الساعتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډه لري. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی پکې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یوه لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابره شي. په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته ورسېده تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو اساسو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورم ورځ د افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېده افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدي هم وروسته له ټپې کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسلې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی. خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبره تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دی، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلنکن زیاته کړه دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو لغړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري د میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډیر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. ورځمو په خیر. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلند مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شي براور.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخي څیړونکو فرشته عباسی ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د شاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوشه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستی هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص او زموږ خوشتنه په بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنر کوراندي ستپام لره نه وکړي. د دې ترڅنګ دي د افغان شزو ژخته غوښتي یات
میکنه به صداها ګوش میکنه.
د بشری نړیوال سازمان هم پرون په ویلا مې کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون د حقوقي تګلارې د برخې مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشری وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شوزو پاسازي توبه په دې غونډه کې د شوزو د حقوقو فعال او د بشري حقوقو د دفاع د شبکې غړي نیکنه یاري همدارس د شوزو د حقوقو فعال او د سولې او ازادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهيم خيل نجرابي برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې لښوزو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بیپورس د ملګرو ملتو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شخص دي. طالبانو په تیرو سباندې 22 میاشتو کې لښپژم ټولګي ورپورته جونې لستاکړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز لګولې دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ شزو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې لنډیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شان کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
اور دل مشد افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت راپور د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدا ډول کونډي ترکمې کچ په افغانستان کې د خوځو دروان وضعیت د بدلې دوه سبب کیدای شي. د نورو پښتون ته فعالې ظریفی غفاری د مارکه کې جواب ویل.
ګوري ملا یعقوب یو مارکه خبره شو چې په هغه مارکه کې د دوه د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقوقو په اړه یا د خوځو د حقوقو په اړه د دوه تړون هیڅ نوا یادوري په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث وو هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه
افغانستان په خپل د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مځکه په کورې کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کړي. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غشتنه ده یا تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیږي دا پرنس
ګورې طالبان مخکې دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي. لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوي ته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخي پټړونو کې ورته کې خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کولو لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون لپاره هم وکي خو نه دی کړ. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقوقو د ترپخو لاندې کولو لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دي چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یې وځ دا چې اکشن نه اخلي خالص ستمنټونه ولېږي او د دې سربېره د میا د 40 میلیونه ډالر ورته لې
تر اوسه پوري یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا غي ادوي د نجونو او شوزو حقونه دي او وایي د همدغه لخاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوی دی لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوه د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړ او طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم ناوړي پاندې باندې ځکه چې هغه وایي چې خرڅ وی وایي په امریکایانو باندې امریکایان به تمون ته خرڅ کړي.
نو او بخشه نو حل لار څه ده چې سبا افغان انجلی په افغانستان کې مکتب ته لاړ شي او درس وي او د کار زمينه ورته برابر شي؟
یو ځنۍ حل لار ولسی پاسون دی. یو ځنۍ حل لار د ولس بیداری دی. یو ځنۍ حل لار په خپل ولس دغه ولس چې په خپل پانسيږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسي وبخشي یعنی وسلې تلاسکي.
ګوره خبره د وسلې نه دی. مونږ ډیر واځي مونږ جرګې لرو مونږ مرکی لرو وخه ماته چې ترننه پوری هیبت الله ته یو د نارینه او د مشرانو د سپینګرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلی.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی خاص بحث تقاضا هم چدی ګوري پیو ګل نه پسر لکی مونږ د افغانستان په څومره ولایتو کې ګوري هداقل هداقل څو وخت مخکې د بدخشان کې د طالبان والی وجل شوی وو، دغه والی په جنازه کې څومره ولستر ولاړ ول څومره نارینه ولاړ ول هغه مړه نارینه ماته په بدخشان کې وخه کوم یو ورځ دغه بدخشانی ماسیلن لپاره دریدلې وی چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنی وکړلې.
ظریفه غفاری و چې د ازادي رادیو پښتنې جواب ول
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
نیمروز کې یو خیریه بنسټ د هغو 500 بے وزله جوړو ډلې زواده کړي چې اقتصادي کمزوري لاملای نشو کولای ودنه وکړي. یو ځای ته راپور کې
بیکاری بیوزلی ناوړ رواجونه ولړ ولور هغه لوی لاملینو دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لرو بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو بیکاری لامل کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دي چې پرون نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده تر سره شو. نوموړي ازادي رادیو ته ویل شپکا لمخ کې کوزده کړي وخو د بیکاری بی وزلی او لوړ ولور له عمل یوازي وتونه چې د ټاکل شو یو 15 افغاني څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړی توبرتا د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم تر سره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشت ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسیدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړی وای د ډلېز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستي و چې نمایي خزیوي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولوسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولې وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمن زد او بدی د دې لامل شوی دی چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنی پروسه شروع کړیو چې د مختلفو د ولسوالی څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځواني تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکشي او چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډلېز واده کې چې موږ په منځګړی توپ کې باندې په ار ولایت کې چې موږ ډلېز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران از موږ په منځګړی توپ باندې او ولوار ورته بخشي وزم ته بیا نو مشتکار ډیر اسانه کیږي.
خاغله سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې وزم د ارتیا ول ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي سلوې خلمه د سنگار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوې په واکي ورکوي. سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابل ریواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنۍ هیوادونو ته قچاقیلا رولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډلېز واده د مراسم داسې محل تر سره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلی واکمنې راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې چې ډیرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو غټلو په خاطر د گاونډوي هوادونو ترڅنګ اروپאי هوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیرې خپل ژوند قرباني کړي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو دفاع وزیرانو نه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسل کې د خپلې د ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین